خکاره سلور بجی دی تاسی ازادی راژیو او ری مخی در بجی در خبرون مطلب تلاشو خبرونه. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پر طالبان غږ کړی چې د بشري حقونو په برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه ومني. په یو بیان کې چې یونما نن د بشري حقونو د نړیوال ورځې په مناسبت رسنیو ته استولې، په افغانستان کې له واکمنو چارواکو غوښتنه شوې چې د بشري حقونو نړیوال مکلفیتونه په ټول افغانستان کې د ښځو، نارینهوو، انجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه ومني. نن د ډسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. زموږ حقونه زموږ راتلونکي، همدا اوس د دې ورځې سګنای انوان دی. د یونما په بیان کې د افغانستان پر د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځانګړي استازي روزا تون بایوال قول ویل شوی چې نوموړي وایي په خوشنۍ سره موږ افغانستان کې په دوامدار توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د نوموړي په وینا د امنیت په برخه کې له ښېګڼې او د وسلوال تاوتریخوالي له کمښت سره به د بشري حقونو خوندیتوب په اوږدمهاله او خطرناک ډول د له منځه تلو په حال کې دی. میرمن اتون بایوا وایي چې د دې وضعیت ډېر زیان ښځې او نجونې ګالي. د سالنګ لوی لاره د دوونو لپاره د لوی مسافرونکو موټر پر مخ تړل شي. د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت پرون په خپل ایکس پانه په یو بین کې ویل چې په تیرو څو ورځو کې په سالنګونو کې د پار لپسې واورو او توپانونو او د لارې په فری سړکونو کې د واورې او کنګل د زیاتېدو له کبله د لوی لاره د ټرافیکي ګڼې ګوڼې وړتیا نه لري. نو ځکه لوی مسافرونکي بسونه، فلاینګ کوچونه او لوی مسافرونکي او باروړونکي موټر د مرغومي جدي تر 40 منټې پورې پر دې لاره د تګ راتګ اجازه لري، خو کوچني مسافرونکي تیز رفتار موټر له دوړو خواو پر دیلاري تلای راتلای شي. د بي سرحده خبرلن ټولنې ار اس اف د ارزو تلویزیون د و کارکونکو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. ار اس اف د طالبانو د اقدام د نملرو وړ بللی او غندلی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نایلان منکر وزارت مامورینو د لندې په 14 د ارزو تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او دروازه ورته مهر لاک کړه. د وزارت تورو لګو چې ارزو تلویزیون له بهرنیو رسنیو سره اړیکې لري او خپرونې له اسلامي ارزښتونو او ملي انانونو سره په ټکر کې ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان ګڼو خصوصي رسنیو د طالبانو د ځپون کې اقداماتو د خزینه ژورنالستانو په کار د بندیز او اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیت بند کړی دی. د سوریه په پلازمینه دمشق کې نن سهار د وی درنې چاودنې غږ واورېدل شو او دا په داسې حال کې ده چې تر راپورونو مخې اسرائیل په سوریه کې د بدلون په دوام د سوریه پر پوځي تاسیساتو پر لپسې او بریدونه کوي. د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی نن په یو بیان کې ویل چې اسرائیل د سوریه تر ټولو مهم پوځي تاسیسات له منځه وړي دي او د ګولان په لور کې چې اسرائیل اشغال کړي اسرائیلي سرتیري هایل زون ته نږدې ځای پر ځای شوي دي. اسرائیلي چارواکي وایي دا سرتیري د بشار الاسد د واکمنۍ له پرځېدو وروسته د امنیتي تدابیر لپاره استولې دي. روسي خبرم دا چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له پرځېدو وروسته پر دې هیواد د واکمنو وسلوالو هڅې پیل کړې چې په دې هیواد کې ثبات ټینګ کړي. په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تاولت څاري، د هیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال پرون اعلان وکړ چې په پخواني حکومت ټول پوځي پرسونل ته یې عفو اعلان کړی ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د بشري حقوقو پر نقص نیوکه
د چشې بشر حقونه دلته اصلا بشر ستنه دي. بشر حقونه چیرې دي؟ موږ دلته نفس نه سره ستنه.
په سوریه کې مو د هغه افغانانو له برخلیک خبرو چې د بشر الاسد د رژیم له سقوط وروسته هلته پاتې دي او د 15 تقریبا اس موضوع هم همدغه چې څنګه یاغیان تمشق ونیو.
د حیات تحریر مشر ابو محمد جولانی کله وخت ورته
پرونه کې درته نور پرونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په دې هیواد کې د بشري حقونو نړیوال مکلفیتونه ومني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي د بشري حقونو د نړیوال ورځي سره مهاله په ویلې مې کې ویل دي چې په دې هیواد کې د بشري حقونو خوندیتوب په اوږد مهال او خطرناک ډول د لمزتلو سره مخ دی. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یونامه ویلي په دې هیواد کې د بشري حقونو خوندیتوب په اوږد مهال او خطرناک ډول لمنځتلو سره مخ دی. خو د طالبانو حکومت وایي د محکمو او امر بالمعروف وزارت لوري د ټولو خلکو حقونه تامین کړي. یونامه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په ټول هیواد کې د ښځو، نارینه و، نجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدی عنصر په توګه د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه ومني. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایواله قول ویل شوی چې نوموړي وایي په خواشینۍ سره موږ په افغانستان کې په دوامداره توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د نوموړي په وینا د امنیت په برخه کې له ښیګڼې او د وسلوال تاوتریخوالي له کمښت سره سره د بشري حقونو خوندیتوب په اوږدمهاله او خطرناک ډول د لمنځه تلو په حال کې دی. میرمن اوتنبایوا وایي د دې وضعیت زیان ښځې او نجونې ګالي. د وینما په اعلامیه کې راغلي چې د حاکمو چارواکو یعنی طالبانو د بشري حقونو ریکارډ په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د دوی سیستماتیک تبعیض په ګوته کوي چې د زده کړو او کار په ګډون د ورځني او عامه ژوند له ډیرو حقونو څخه بې برخې شوي دي. یو شمیر افغانان هم وایي اوس مهال په افغانستان کې نه یوازې د میرمنو بلکې د ټولو وګړو حقونه تر پښو لاندې کیږي. د کندهار یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د چشي بشر حقونه دلته اصلا بشر ستنه دي. بشر حقونه چیرې دي؟ موږ دلته نفس نو څخه استلای ته پاتې سول چې موږ بشري حقونه ترلاسه کو. دلته فقط طالبان ځوان کوي او یوازې غوی حقونه لري. دلته نه ښځې نه نارینه یو هم حقونه نه لري. هر ورځ ور باندې قیدات وځ کیږي.
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی
طالبان یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکي یرغمل نیولی دی. دوی د ښځو تعلیم، کار او حتی د عامه ژوند هر برخه یې محدوده کړې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي وضعیت، فقر او بیکاری سره مخ دي.
په ورته وخت کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه هم په خپل اکسپانه په یو ویډیو بیان کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت بدتر بللی دی.
افغانستان له بدترین بشری بحران سره مخ دی. په ځانګړي ډول په وروستیو کې د ښځو او نجونو په وړاندې د ژوند شرایط له بدتر نه بدترین حالت ته وړل شوی دی.
زنان و دختران آمده
د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو د طالبانو په زندانونو کې د سختو شکنجو او تاوتریخوالي او د تیر جمهوریت حکومت له سرتیرو سره د ناوړه چلند او آن د هغوی د وژلو او رکولو راپورونه خبره کړي. خو د طالبانو د حکومت وایي چې بیولا مجاهد بیا د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو خپور کړي ویلي چې د دوی د حکومت د محکمو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لوري د خلکو حقونه تامین کړي. خغلی مجاهد ویلي چې د بشري حقوقو د دفاع سازمانونه او هیوادونه دي په افغانستان کې د په خبره لویدوزو هیوادونو کلتور د بشري حقوقو په نوم د پلیکېدو غوښتنه نه کوي. طالبانو د خپل حکومت په تیر څه د پاسه درې کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو د کار او زده کړو په ګډون سخت محدودیتونه لګولي. حجاب یې پر اجباري کړی او ښځې له نارینه محرم پرته له سفر کولو او ورزشي لوبغالو، پارکونو او حمامونو ته له تګ هم راګرځولي. د غرازې د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د دوی صورت او غږ هم اورت بللی. پر نجونو او ښځو تر ټولو وروستی محدودیت د نیمه روغتیایي زده کړو بندیز دی چې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه راپارولي. خو طالبان بیا هم ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په سوریه کې د بشر اسد د رژیم له پرزیدو وروسته پر د هیواد واکمنو وسلوالو هڅې پیل کړې چې سبا ټینګ کړي. د سوریه پخوانی صدر اعظم د محل د هیواد له نوي واکمنو سره د واک د انتقال په چارو کې مرسته کوي. په نهایت کې ولکې چې اسرائیل د اسد واکمنۍ له پرزیدو وروسته په د هیواد کې درې سوه هوایي عملی کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل راپور کې.
په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تحولات ساري، د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوالو پرون د پخواني حکومت ټول پوځي پرسونل ته چې د بشر اسد د واکمنۍ پر مهال د دولتي ځواکونو په لیکو کې خدمت کاوه عفو اعلان کړه. اسد په 2000 میلادي کال کې د خپل پلار حافظ الاسد تر مړینې وروسته د سوریې واکمن شو او پلار یې په 1900 کال کې د واک پر ګدۍ کېناست. د سوریه صدر اعظم محمد غازی الجلالی چې تر اوسه هم دندې ته دوام ورکوي او ژمنه یې کړې چې لنوي واکمنو سره به همکاري وکړي ویلې دي چې د کابینې ډیرای غړي لا هم دفترونو ته ځي. جلالی مخکې د وسلوالو لمشر محمد الجولانی سره لیدلی وو. غل سکای نیوز عربیا ټلویزیون سره په مرکه کې ویل دي چې د واک د سمدستی او سولېز انتقال لپاره په ګډه کار روان دی. د وسلوالو د سرچینو له قوله په خبرونو کې راغلی دی چې متقاعد سیاستوال محمد البشیر د انتقالي حکومت د مشرۍ لپاره غوره شوی دی. نوموړی له تیر یو کال رئیس د حیات التحریر شام له لوري د جوړ شوي د سوریې د ژغورنې د حکومت مشرۍ کوله. فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې الجولانی د قدرت د انتقال په اړه خبرې پیل کړي او د حکومت د هغو پخوانیو چارواکو د تعقیب ژمنه یې کړې چې په جنګي جرمونو او د خلکو په شکنجو کې لاس لره. د نوموړي حیات التحریر شام ډله چې له القاعده سره یې اړیکې درلودل او ډېر لویدیز دولتونه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، اوس هڅه کوي چې ځان خلکو ته یوه منځلارې ډله وښیي. د اسد رژیم چې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې پر سوریه واکمن و، د مخالفینو پر وړاندې هیڅ راز زغم نه درلود او د زندانونو او توقیف ځایونو د یوې پیچلې شبکې په مرسته یې د باس ګوند واکمني ژوندۍ ساتلې وه. خو کله چې وپرځېد د سوریې وګړو یې که په هیواد کې دننه و که بهر سخت هرکلی وکړ. په عین حال کې د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان نن وویل چې اسرائیلو د اسد د رژیم له پرزیدو وروسته په دې هیواد کې 300 هوایي حملې کړې دي. د سازمان چې مرکز یې په برتانیا کې دی نن دا خبر ورکړ. د اسد رژیم تیره یک شنبه وروسته له هغه پرزید چې د مخالفینو د ائتلاف وسلوال پلازمینې دمشق ته ننوتل. په 2011 کال کې چې د حکومت پر ضد د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه، اسرائیلو هلته سلګونه هوایي حملې کړې دي. اسرائیلو پرون وویل چې د سوریه د کیمیاوي وسلو او اوږدو وټن ویشتونکو توغندیو زیرمې په نښه کړې دي څو د توندلارو ډلو لاسته ورنشي. د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان چې په ټوله سوریه کې د سرچینو پراخه شبکه لري وویل چې د اسرائیلو په بمباریو کې د سوریې تر ټولو مهم پوځي تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دې ګروپ په وینا په دې بمباریو کې د وسلو زیرمې، د اسد د حکومت د سمندري ځواک کشتۍ او هغه تحقیقاتي مرکز په نښه شوي دي چې لویدیځو هیوادونو شک درلود چې کیمیاوي وسلې پکې جوړیږي.
په سوریه کې د بشر الاسد رژیم له پرزیدو وروسته پر دیواد د واکمنانو وسلوال هڅې پیل شوې چې په دیواد کې ثبات ټینګ کړي. په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تحولات څاري، دا چې بیا د سوریې وضعیت افغانستان سره څه تړاو درلودلی شي، د همدې موضوع په تړاو راسره په سټوډیو کې زموږ همکار ښاغلی سلطان سرور دی چې د منځني ختیځ چارې څارلې دي. له دوی څخه به وپوښتو چې د سوریې له سقوط وروسته په افغانستان کې د افغانانو غبرګونونه څه و. سرور صاحب، خیر لغې پرونې ته او که د پوښتنو ځواب کړئ.
سلامونه تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته. ولې رسنیو کې چې د افغانانو پوسټونه وکتل سي، د ښکاری چې افغانانو د سوریې له وروستیو تحولاتو سره تفاعل خوده لیدي په یو شکل نه یو شکل. هم د طالبانو پلویانو په خواله رسنیو کې، هم مخالفینو. طالبانو حکومت خو په پیل کې د سوریې خلکو او انقلابینو ته تبریکی ویلې ده. په نوې انکشاف کې نن عباس ستانکزي په کابل کې د کابل د نوې کابل د دوهمې مرحلې د کار د پیل په مناسبت ویلي دي چې په سوریه کې څه د پاسه 50 کاله د پلار او زوی حکومت وو. د ویلي چې دغه حکومت استبدادي حکومت و او راو پرزید. ستانکزي هم داراز ویلي دي چې د استبدادي او ظالمو حکومتونو سرانجام به همداسې وي. ستانکزي هم داسې ویلي دي چې راځئ موږ خپل حکومت داسې جوړ کړو چې راتلونکي نسلونه په موږ باندې افتخار وکړي او راتلونکي نسلونه چاته موږ محتاج پرې نه کړو، هم په اقتصاد کې، هم په امنیت کې، هم په دفاعي چارو کې موږ په خپل ځان بسیا اوسو. په خواله رسنیو کې چې راسو داسې عکسونه نشر شوي دي چې نوي انقلابیون او دوی مشران د پخواني حکومت له صدر اعظم محمد جلالي سره په یو ځای کې ګډ ناستي او دوی مشوره کوي. د طالبانو مخالفینو په خواله رسنیو کې په دتانی په شکل ویلي دي چې موږ خو څوک ونیل دل چې د طالبانو مشران کابل ته دننه شوي وي او د پخواني حکومت پلویانو سره یا د هغوی له مقامات سره به یو ځای کې ناستلي دي. بیا د طالبانو پلویانو په جواب کې ورته ویلي دي چې د پخواني حکومت مشران خپله له کابل ووتل که پاتې وو، یو څه جوړجاړی به راغلی وو. په خواله رسنیو کې دا هم ویل کیږي چې د سوریه د نوي حکومت انتقالي حکومت مشر انجنیر د محمد البشیر نومیږي او دای په شریعتو کې هم تخصص لري نو دای یو شایسته سړی د کاروال وړ سړی دا او د حکومت پر اس کې راځي دوی مقایسه کړی ده د دو او د مولا محمد حسن ترمنځ صدر اعظم ترمنځ چې په لومړنۍ وینا کې خلکو غوښتي وو چې منګه امنیت راوسته یو چا د چا ته د رزق ورکولو مسؤل نه یو
بله هو سرور سي سره د چا سوال چې په خاله رسنوي کې خبرګونونه خود لسی د خلکو ریاکشن په دغه برخه کې خود لیدي ک مونږ تاسو تحلیل پر وکړو چې د افغانستان او د سوریه ترمنز هم د تپیخ ورتواله چې د فکری لار هم پر وګګو سمره دلته یو لوی او جوهر فکری او ترڅنګ د تپیخ د ورتواله ترمنز تفاوتونه شته دي
د سیدا چې په افغانستان کې هم طالبان وخت راغلل دوی بهرني ملاتړ درلودل په سوریه کې هم لري د غدواړه جریانونه اسلام پالي دي اما مختلف فکری مکتبونه لري په افغانستان کې طالبان چې دي خصوصا دغه قیادت او رهبری هغه د سیمه د دودیزو فقهي مکتبونو پیراو دي لکه دیوبندي مکتب او په هغه فقه باندې ولاړ دي او د عصر د سیخکاری چې د عصر لنویو تقاضا او تحولات څخه نسبتا کم معلومات لري خو په سوریه کې کوم کسان چې مخالفین دي وخت اوس رسیدلی دي دوی هم اسلام پال دي مګر دوی د په مجموع کې د اخوان المسلمین د فکری خط پیروي کوي له ترکیه سره هم نږدې اړیکې درلودې د اردوغان حکومت هم په یو ډول اسلام پالې دی د حکومت دولې ډیر لوی تجربه لري لوغوی نه هم زده کړي او عملی دي ډیر نسبتاً او انعطاف پذیری هم ډیر لري تر اوسه نه دی ویلي دی دا ویلي دی چې د ښځو په لباس باندې به اجبار نوی چې څل لباس دوی اغونځي یا نه اغونځي تر اوسه دامن دی ویلي چې مکتبونه به تړي او د دمشق په ساحه کې خلک راټول سوي دي ښځې و نارینه خوشحالي کوي او د راپورونه وایي چې د سوری لیره قیمت هم نن بیرته یو څه خسوي دي د ډالر مقابل کې
بله بله راو به ګرځو که د افغان بندیان یا د البته هغه کسان چې په سوریه کې بند پاتې دي د هغوی په تړه موږ ته ووایو چې ډېر شمېر کسان هغوی په تیارو کې انتقال سوي دي او بالعکس افغانانو ته اصلا اجازه نه ده ورکړل شي چې هغوی د تیارو ته پورته شي یا له دغه ځای څخه د وځي د دوی په دې وضعیت په تړه راته ووایو چې دغه بند پاتې افغانان هلته کوم وضعیت کې دي
مخکې له دې چې دغه موضوع ته راسم د سوریې نه د دمشق د سید نا یا لزندان ډېر پوګنون کې تصویرونه خپاره شوې دي هلته د انقلابیون چې ورغلي زندان خلاص کې بندیان راخوشي کې داسې کسان پکې شته چې په لار اتلای نسی اکثر د سوی تغذیه د دوی په مخ او اثر کې ښکاری ځنی غګیدای نسی او ځنی د دنیا د زندان بهر له حالاتو هیڅ خبر نه دي حتی د انقلابیون چې ورزي قلفون د زند د کوټه قلقل د کوټه قلفي سیماتوي دروازې اغه نه پکې
ده بشری خپل ناقص شوې دي ته د بخصوص د زندان
یو کوز ده فرانسه د سید نایا زندان راغلی پات شو د افغانانو موضوع یو شمیر افغانان چې په دې ورستیو کلونو کې په مختلفو دلایلو په سوریه کې وو یا د پلوی د حکومت د پلوی ځواکونو سره وو دوی سلګونه کسان چې خزي او ماشومان هم سره دي د لازقې په ساحلي خار کې ګیر پاتې دي تصویرونه خي چې د دې پلاس کې خزي او ماشومان همسته او دوی مرسته غواړي غواړي چې د خار راوځي
ډېر زه تمنانه مننه شوندسته چې بحث سره غلی مننه
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د طالبان د حکومت له زندانونو ځینې خوشی شوي افغانان د بشري حقونو مدافعین او د سازمانونو مسؤلین په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خورا زړه بوږنوونکی بولي له زندانونو آزاد شوي ځینو د افغانانو ازادۍ رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبانو د بند په موده کې بشري حقونو ته هیڅ پام نه کوي او په خبرې دوی سخت شکنجه کړی دي نور حال د فیروزي عزیزي راپور کې
د بشري حقوقو نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د بشري حقوقو ځینې کورنۍ او نړیوال سازمانونه د بشري حقوقو د سرغړونو قربانیان او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي په افغانستان کې سره وګنوم کې بولی ځینې افغانان چې په بیلابلو برخو کې دندې درلودي او په مختلفو تورونو د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی او بندیان شوی دي ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبانو ورسره په زندانونو کې خورا بد چلند کړی او سخت شکنجه کړی دي
مخه مو یو په دې خلیبانی د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د ځنګړو سواکونو یا کمانډو یو سرتیری دی چې د موضوع د حساسیت لامل یې د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل. د طالبانو د حکومت په دویم کال د وی میاشتې لپاره بندي او په کابل کې د دوی د استخباراتو په یو زندان کې سخت شکنجه سوای دی.
د ټلویزیونی خبرونو چلوونکی او د سینما لوبغاړي شګوفه بارکزی هم د طالبانو د زندان تجربه لري او اوس له افغانستانه بهر اروپا کې میشته ده. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو مسولین په زندانونو کې نه یوازې دا چې د بندیانو هیڅ ډول بشري حقونه نه رعایتوي، بلکې په خبره یې په بیلابیلو ډولونو یې سخت شکنجه کوي.
طالبانو په زندانونو کې د نارینه او د ښځو باندې کول په بیلابیلو تورونو باندې په مختلفو ډول په دغه سره وهل ټکول چې د شکنجه دغه سره کیږي او کوشش کوي په ناګه موضوعاتو په ناګه تورو باندې چې پر هغوی د طالبانو د خوا سره ګول کیږي کوشش کوي چې هغه پر هغو کسان چې طالبان په زندانونو کې دي وی مني. واقعا چې کوم لنډه تجربه طالبانو په زندانونو کې ما درلودله د ښځو دا چې د هغوی لاس ترل کیږي او هلته کول ورسره کیږي د بدن ځینې لمسې د هغې تر څنګ حتی د دې امکانات بیخي ډېر دی چې د هغوی سره ته تیری کیږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهاند د دغو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې رسنیو سره خبرو کې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو ځینې نړیوال او کورنۍ سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله په حیرانوونکي ډول خراب بولي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤلې هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د روان بد بشري وضعیت له امله نړیواله ټولنه هم پړه ده.
Afghanistan is shockingly bad and continuously getting worse.
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په حیرانوونکي ډول خراب او په دوامدار توګه په بدتر کېدو دی. قطعاً چې نړیواله ټولنه ترې وحده په دې برخه کې معلومات ده. د دې روان نورین په اړه د نړیوالې ټولنې خبرګون سوړو همغږي کمه ده. لومړیتوب نه دی ورکړل شوی. داسې ښکاري چې ټول له دې باره اوږي سپکې کړي او وایي چې ښه د افغانستان دی، نو خو دا د منلو وړ نه ده، ځکه داسې اقدامات شته چې نړیواله
ټولنه یې کولی شي. وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرایو سازمانونو او هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو په افغانستان کې روان وضعیت غندلی دی. په یو تازه اقدام کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC څارنوال کریم خان ویلي چې ډیر زر به د ښځو بشري حقونو د نقص په تور د طالبانو د ځینو چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 نومبر میاشتې په 28مه چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزایی محکمې ته وړاندې کړه. دغې محکمې د دې قضیې د ترلاسه کولو په تایید اعلان وکړ چې په دې اړه یې څېړنې پیل او آن ډیر پرمختګ پکې سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دائمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو نقص د افغانستان راتلونکی ګواښي.
در افغانستان زنان و دختران از ابتدایي ترين حقوق خود محروم شوهند.
په افغانستان کې ښځې او نجونې له خپل لمړنۍ حقونو بې برخې شوې، پس د کړو او کارې بندیز او دوی پر ازادیو شدید محدودیتونه لګول شوې دي. نه یوازې د بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده، بلکې د دغه هیواد راتلونکي هم له خطر سره مخ کوي.
بلخو د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشره او د ښځو او بشري حقوقو فعال شهرزاد اکبر وایي په افغانستان کې طالبانو نه یوازې د ټولو خلکو بشري حقوقو نقص کړي، بلکې د ښځو او نجونو پر وړاندې د دې خبره د جنسیت پر بنسټ لټولنې د ښځو د لری کولو پالیسي او فرمانونو تطبیقولو وضعیت په دوامداره توګه کړکیچن کړای دی. شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال باید نور په افغانستان کې په عملی توګه د بشري حقونو د ناقضینو مافیات پای ته ورسوي او په دې اړه د افغانانو حقونو ته رسیدنه وکړي.
ناقضینو
بشر باید پاسخگو قرار داشته اند و در یک موقعیت قرار نگیرن که بتوانن بر مردم حکومت کنن.
د بشری حقونو ناقضین باید حساب ورکولو ته اړ شي او پرې نه ښودل شي چې د افغانستان پر خلکو حکومت ته دوام ورکړي. دا اوس چې ځینې اقدامات شوي چې کولی شي طالبان ځواب ورکولو ته اړ باسي، لکه د نړیوالې جزایي محکمې او د عدالت نړیوالې محکمې احتمالي بهیر چې طالبان په خبرو ته اړ کړي، خو دا کفایت نه کوي، بلکې د وضعیت د بدلون لپاره سیمه ایز فشار ته اړتیا ده او نړیواله ټولنه هم دې برخه کې مسؤلیت لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپلو بېلابېلو راپورونو کې طالبان د پراخو بشري حقونو په سرغړونو تورن کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینیت د طالبانو د حکومت لخوا د نیولو، بندي کولو، شکنجه، تری تم کولو او آن د وزلو په اړه راپورونه ورکړي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت بېلابېلو چارواکو تل رد او له حقیقته لرې بللې دي، تر دې چې طالبانو له دې ډول راپورونو له امله افغانستان ته د هغه پر تګ هم بندیز لګاوه. د بشري حقونو نورو نړیوالو سازمانونو هم ورته راپورونه خپاره کړي دي. طالبان په افغانستان کې ځکه هم د بشري حقونو نقضونکي بلل کیږي چې دوی ډیری ښځه ځپونکي فرمانونه صادر کړي او د افغان میرمنو او نړیوالو په خبره چې د ټولنې نیمایي برخه یې حذف کړې ده. ملګرو ملتونو دا ښځه ځپونکي فرمانونه 250 ښودلي دي. د طالبانو حکومت انجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو کې له زده کړو راګرځولي. په پوهنتونونو کې هم د دوی پر لوړو زده کړو بندیز لګولی او تازه طبي انسټیټیوټونه هم د دوی پر مخ ورتړلي دي. ښځې په ډیرایو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولي، حجاب هم پرې اجباري کړی، له محرم پرته لرې واټن سفر او پارکونو، ورزشي لوبغالو او حمامونو ته یې له تاګه هم راګرځولي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوي قانون کې د دوی صورت او غږ هم اورات بلل سوی دی. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د بشري حقونو نړیواله ورځ د دغه سازمان د عمومي اسمبلۍ لخوا په 1948 کال کې د ډسمبر په 10 تصویب شوه. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالې ورځې په توګه د دې ورځې د مشخصولو هدف په ټوله نړۍ کې د انسان په توګه د جنسیتي، زبني، قومي، مذهبي، نژادي، سیاسي، اقتصادي او بل هر ډول تبعیض پرته په خوندي چاپیریال کې ژوند کول او ټولو بشري حقونو رعایت کول بللې دي. د دغه سازمان د بشري حقونو د اعلامیه UHDR کې چې تر 2013 کال پورې د بشري حقونو د تامینېدو لپاره په ټوله نړۍ کې با اعتباره سند بلل سوی، په کې ټینګار سوی چې د بشري حقونو په رعایتولو ټولنې او وګړي سوله ییز، مساوي او پایښت لرونکي راتلونکي رامنځته کولی سي. د 2040 کال لپاره د بشري حقونو د نړیوالې ورځې شعار زموږ حقونه زموږ راتلونکی اعلان سوی دی.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکی دول سوال د زناور د لکه خبر کوم. روز مر دا کنده کنمریز گنج د غړول د تنگیتا موس په کنمریز کې پاوته کې یو گنج دی دادا. یو گنج دا سیرش پاشي په سړک باندې لار نه پیدا کیږي، وران ټکرونه غوي وخت کیږي. نو دا ګرد خلک وره دا یو گنج سره دی. هغه تنګی ته چاړول دی، هغه وروره یو گنج په تنګی کې د چندانې څوک لنه ورځ تنګی ته. هغه د وطن ډیر لیر دی. نو موږ د اسلامي امارت څخه دا غواړو وروره چې دغه د تنګی گنج بیرته دا ډیر ته راواړي وروره. دغه زما ږغ ښې ته لوڼو مشران پرې ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې د ملت باندې زده کول کو د دې ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده چې د پخپت سر په دوه تنو یا په وطن چې پون شنبه شي موټر تک تنه رو خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه درم چې په کلاک توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی. ازادي رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته اوسنۍ کابل اداري حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړیو نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړې شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم لرو، خو تر غوړاندې خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت مازګر سلور نیم بجې شوې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر طالبان غږ کړی چې د بشري حقونو په برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه ومني. په یوه بیان کې چې یوناما نن د بشري حقونو د نړیوال ورځې په مناسبت رسنیو ته استولې، په افغانستان کې له واکمنو چارواکو غوښتنه شوې چې د بشري حقونو نړیوال مکلفیتونه په ټول افغانستان کې د ښځو، نارینه وو، انجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه ومني. نن د دسمبر لسمه د بشري حقونو نړیوال ورځ ده. زموږ حقونه زموږ راتلونکي، همدا اوس د دې ورځې سګنای عنوان دی. دینما په بین کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځانګړي استازي روزا تنبایوال قول ویل شوی چې نوموړی وایي په خوشنۍ سره موږ په افغانستان کې په دوامداره توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د سالنګ لوی لاره د دوه اونۍ لپاره د لوی مسافروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د فوایدو عامې وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویل چې په تیرو څو ورځو کې په سالنګونو کې د پرلپسې واورو او توپانونو او د لارې په فرعي سړکونو کې د واورې او کنګل د زیاتېدو له کبله د لوی لاره د ټرافیکي ګڼې ګوڼې وړتیا نه لري، ځکه لوی مسافروړونکي بسونه، فلاین کوچونه او لوی مسافروړونکي او بارونکي موټر د مرغومې یا جدي تر څلورمې نیټې پورې پر دې لاره تګ راتګ اجازه نه لري. خو کوچنی مسافر وړونکي تیز رفتار موټر له دوړو خو پر دیلره تلی او راتلی شي. وروسته خبرم دا چې د بی سرحد خبر اعلان او ټولنې یا ارسف د تلویزیون د وکړونکو د سندستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. ارسف د طالبانو د اقدام د نه منلو وړ بللې او غندلې ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی اعلان منکر وزارت مامورینو د لندې په څورلسمه د ارزو تلویزیون د ودانۍ ته ننوتل او دروازه یې مهر لکړه.
پنځویشت دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې نه ځان تکول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغلست. پر دې خبره کوي چې سوریه په څه ډول د یګانو لاسته ورغله او په عین بڼه افغانستان هم څه باندې درې کاله مخکې د طالبانو لاسته ورغی. په دواړو مواردو کې نړیوال عکس العملونه متفاوت وو. د طالبانو حکومت د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د یغنو لخوا د سوریې د حکومت د پرزیدو هرکلی کړی او ویلي دي چې له دې بدلون سره د سوریې د جګړې او بې ثباتۍ عامل له منځه تللی. د دې ترڅنګ پر رسنیو کې د سوریې د حکومت د نسکورېدو او له افغانستان سره پر شباهتونو بحثونه کیږي چې د نړۍ عکس العملونه هم په وړاندې متفاوت دي. د افغانستان تیر نظام مشروع حکومت و چې نړۍ په رسمیت پیژنده، خو په سوریه کې تیر حکومت مستبد ګڼل کېدی چې په نړیواله صحنه کې منځوي سوی وو، خو د ایران او روسیې په څیر ملاتړ یې درلودل. خو ترکیې او ځینو نورو هیوادونو د سوریې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کاوه. کله چې بشار الاسد له سوریه ووت، د سوریه زرګونه وګړو چې د جګړو له کبله بې ځای سوي وو خپل هیواد ته پستنېدو پیل وکړ. خو پر افغانستان د طالبانو له ولکې بیا ټینګولو وروسته زرګونو کسانو له افغانستان وتل پیل کړل. په سوریه کې امنیتي ځواکونه او دولتي ادارې پر خپل حال پاتې سوې او صدر اعظم محمد غازی الجلالي د واک د سولیز انتقال خبره وکړه. خو په افغانستان کې طالبانو درې رنګه ملي بیرغ منع کړ او په دولتي ادارو کې خپل کسان وګمارل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په ویلامیه کې غوښتنه کړې چې په سوریه کې باید د واک لیږد داسې وسي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. د طالبانو ملاتړو او خواخوږو په سوریه کې له تېرې اونۍ د جګړې له سختېدو سره د سوریه د یاغیانو په ملاتړ په ټولنیزو شبکو کې لیکنې کولې او د حیات تحریر الشام ډلې بیرغ پورته کاوه چې د طالبانو له بیرغ سره ورتهوالی لري. پرون په خوست او ځینو نورو ولایتونو کې په سوریه کې د یاغیانو بریاول منځل سوه. حیات تحریر الشام ډله لال قائده او د اسلامي دولت ډلیا داعش یو بیل سوي څنګه ده چې اوس یې هم ګڼ هیوادونه ترورستي سازمان ګڼي. د حیات تحریر شام ډلې مشر ابو محمد الجولانی له بشري حقوقو په سرغړونه تورن دي چې د امریکا متحده ایالاتونو یې پر سر لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. د طالبانو په کابینه کې هم ځینې کسان له دې جملې د سراج الدین حقانی پر سر هم لس میلیون ډالر جایزه ټاکل سوی ده. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشر الاسد رژیم نسکورېدل د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاو خلاص ول. خو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو ته ګڼو هیوادونو اندېښنه ښوولې وه. طالبانو د خپلې اوسنۍ واکمنۍ په لومړیو کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په ګډون په بېلابېلو برخو کې ژمنې کړې وې، خو د وخت په تېرېدو سره د دوی واکمنۍ د دوی د دویمې واکمنۍ په څیر کېږي چې له 1994 څخه تر 2001 میلادي کاله پورې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونې له تعلیم او تحصیل راګرځول سوې وې او د کار حق ورڅخه اخیستل سوی و. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د سوریه او افغانستان د نظامونو د ړنګېدو شباهتونه څه دي، حیات تحریر شام ډله کومه ډله ده او طالبانو ولې د دې ډلې د لاسته راوړنو هرکلی کړی دی. په څو شېبو کې له میلمنو سره دا موضوع څېړو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي لیکوال او د چارو شنونکی شاه سوار سنگروال. په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان مولوی رحمت الله اندړ، د غرض د چارو بل شنونکی فهیم سادات، درې وړه میلمنو ته شرغلاستو. په پل کې شغلی سنگروال، د سوریې د نظام پر زیدل څه فکر کوي چې د طالبانو لپاره ولی جالب یا مهم وو؟
د حیات تحریر مشر ابو محمد جولانی چې کله واک ته ورسید او یا په دې معنا چې بشار الاسد واکمنۍ نسکور سو، تقریبا طالبان چې داسې فکر کوي چې کوم برای چې دوی ترلاسه کړ او کوم برای چې ابو محمد جولانی او یا د ده په اختلاف کې شامل وډلو چې کوم واک او ځواک خپل کړ، دا تقریبا سره ورته ګڼي. او دومره کومه خواخوږي چې سره لري، زه فکر کوم چې هغه د سنیتوب مسله ده، ځکه چې ابو محمد جولانی او ورسره ډلې یا په اطلاف کې شامل ډلې سنی مذهب دي. د هغه چا حکومت یې وپرځو چې هغه نه یوازې سنی مذهب و بلکې تقریبا شاوخوا نیمه پیړۍ نه زیات دو او پلار یې حکومت وکړ. تاسو معلومه ده چې تقریبا په 1930 کال چې کله د بحث ګوند کودتا وکړه، له هغې کودتا نه اووه کاله وروسته یعنی په 1970 کال حافظ الاسد قدرت ته ورسید، شاوخوا دېرش کاله یې واک او ځواک درلود. او په 2000 میلادي کال چې کله هغه له منځه لاړ، نو زوی بشار الاسد تقریبا واک ته ورسید. د هغه نه لیرس کاله کېږي، نو که لیرس کاله او دېرش کاله سره هغه کړو، نو شاوخوا 450 یا زیاتو کم 550 کاله زوی پلار په واک کې و. او په دغه موده کې تقریبا تاسو ته معلومه ده چې په سوریه کې فساد هم و، په سوریه کې جګړې هم وې، بېلابېل داسې څه کېدل چې دوی ونسو کولی، خصوصا کله چې په 2011 کال د عرب پسرلی په نوم باندې پاسونونه په خلیج کې یا یو شمېر عربي هیوادونو کې رامنځته شول. د بشار الاسد حکومت ته ډېره بریده تقریبا وزپ او یا په ډېرو سیمو یې خپلواک و له لاسه ورکړ. نو دغه ډول ستونزې او یا په دې کې تاسو دا هم معلومه ده چې په بهرني سیاست کې او یا بهرني پلویانو یې ایران او روسیه چې تقریبا په 2015 کال د مرسته تراو دنګلې او تقریبا هغه داسې بیرحمانه بمباری او هوایي ځواک نه استفاده وکول چې ډیر سوریان په ستونزو کې لاسو ګریوانو. او په کور دې نه هم تقریبا تاسو معلومه ده چې یو شمېر ستونزې موجود وي. دغه ټول ستونزو لامل داسو چې بالاخره د بشار الاسد حکومت او پر زید
ډیر مننه سنگروال صاحب. شغلی اندر په خپل حیات تحریر شام ډله چې ویل کیږي لال قاعده او داعش جلا سویت څنګه د طالبانو سره څه شباهتونه ساس په نظر لري؟
طبیعي خبره ده چې نیابتي ډلو ترمنځ خصوصا هغه ډلې سي بل چاله خوا تمویل کیږي، دی اوغو ډلو ترمنځ خواخوږي هم یې ملګرتیا هم یې یو له بل سره دی ورځي هم دوی په خپلو هیوادونو کې آرام ځای نه لري، همیشه لبل نه پرمان اخلي. نیابتي ډلې اصلاح پراکسی ډلی هم ورته ویلی شو. تاسو په پورستیو کې لیدلی هم یو ویډیو وایرل شو، یو ویډیو ولیدل شوه چې یو څوک په پښتو، یو ځوان دی په پښتو خبرې کوي، او له هغه ځای نه له سوریې نه د پانشینار اهل تشیع ته اختار ورکوي چې موږ درځو عدالت ته درځو او تاسو نه پرېږدو، یو قسم ننګونه کوي. نو د نیابتي ډلو ترمنځ همدغه همکاري همیشه وي. تاسو لیدل چې په افغانستان کې هم مختلفو هیوادونو د نیابتي ډلو کسان، تاجکستان هم وو، د ازبکستان هم وو، چینیا هم وو، عرب هم وو، د ګڼو ډلو ترمنځ همدا خواخوږي تر یو بل ترمنځ یو په دې نامه باندې سیګو کې دوی جهاد کوي او دوی د ازادي لپاره مبارزه کوي او دوی د ازادي علمبرداران دي. او دوی په نړۍ کې یو اسلامي نظام وړي څوک د خلافت مدعیان تر خپل منځ بیا هم بیا ګڼي دایي ستر خو په مجموع کې هر یو کوشش کوي، هر یو وایي هر ډله وایي چې موږ اسلامي نظام غواړو.
ډېر مننه ښاغلی سادات. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې له اوسنیو واکمنانو غوښتنه کړې چې د خلکو له هیلو سره سم نظام رامنځته کړي. آیا د طالبانو خپل نظام د خلکو له هیلو سره برابر دی چې د بل چا ته مشوره ورکړي؟
تاسو وګورئ په دې اسلام پالو ډلو کې یو مهمه مسله دا ده چې دوی خپل باندې تعریف لري د ټولنیزو موضوعاتو نه. په دې خپل تعریفونو کې باید یو دومره سخت دي او غیر انعطاف پذیر مهارت لري چې د دې خپل تعریفونه دیو ته حقایق ښکاري په ټولنه کې. لکه څنګه چې موږ طالبان وینو، ډېرې داسې مسایل په افغانستان کې فعلاً دي چې هغه د خلکو غوښتنې نه دي یا خلک هغه ته باغی دي نه ګوري، ولکه دوی خپل تعریف دي دیو ته دا په ټولنه کې حقیقت ښکاري او په دې فکر کې چې دا موږ چې څه کوو یا دا موږ چې څنګه دا مسائل تعریفو دغه د ټولنې حقیقت هم دی. نو د دې په دغه اساس باندې دیو هم نن تحریر شام یا په سوریه کې چې کوم اسلام پالې ډلې اوس قدرت ته راغلي دي، او ته وایي د خلکو غوښتنې ومنه او د هغه مراد کوي. نو که اوس د طالبان نه پوښتنه وشي چې تاسو تر کومه حاله پورې د خلکو غوښتنې منوي دي، نو به تاسو ووایئ چې موږ چې څه کوو دا د خلکو غوښتنې دي. مثلا د جنکو مکتب ته نه تګ، دا خوځو کار نه کول، په ټولنیزو مسایلو کې د دې مداخله او سختنه راوستل، دا خو د خلکو غوښتنې نه دي. خلکو هیڅ وخت نه دي غوښتلي، ولې د طالبانو کړنې چې کوم دي دا د دې په ذهن کې دومره بنسټیز شوی دي چې دا د خلکو کړنې ښکاري. نو زما تحلیل دا دی چې د دې په دې معنی باندې نن دا جرأت ځان ته ورکوي چې د سوریې اسلام پالو ډلو ته وایي چې تاسو د خلکو د غوښتنو احترام وکړئ. معنی دا چې لکه څنګه چې منګه د خلکو د غوښتنو او د خلکو د اواز مندګان یو.
ډېر مننه ښاغلی سنگروال. که په سیمه کې دا ډول افراطي ډلې په واک کې پاتې کیږي، څه عواقب به ولري نړۍ ته او خپل سیمه ته؟
که فرضاً سړی دغه دوه هیواد په پرتلیزه توګه وڅېړي چې سوریه او افغانستان وي چې تاسو ورته اشاره درلودله، دا تقریبا زه فکر کوم په ټوله کې په عموم کې باید موږ داسې ووایو، خصوصا د افغانستان په تړاو یا د سوریې په تړاو، چې تقریبا د سوریې خلک هم د دوه بدو په وړاندې قرار لري او د افغانستان خلک هم. منتا دا اوس سلیقو پورې اړه لري چې کم بد بد دی، کم بد ډېر بد دی. په افغانستان کې موږ دا نیمه پېړۍ له بده مرغه د دوه بدو په وړاندې واقع شوي یو. فقط یوازې موږ دغه قضاوت کوی شو چې ووایو چې کم بد ډېر بد دی. او د سوریې خلک هم تاسو ته معلومه ده چې تقریبا د 2003 کال نه را په دیخوا، البته په دا وروستیو کې درته یادومه کنه، تاسو ته معلومه ده په تاریخي لحاظ باندې چې سوریه تقریبا په 1948 کال ازادي واخیسته او له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته هم د تقریبا د فرانسې تر قومیت لاندې و، او کله چې په 1948 کال ازادي واخیسته د خپل منځي جګړو کې په 1949 کال یو کودتا وشو چې تاسو دا معلومه ده. او بیا په خپل په 1930 کال خپل دی باز ګون کودتا وکړه، یعنی دی د دولتي جوړښت یا د ټولنیز مناسبات یا د سیاسي پیښې تقریبا د خپل په کودتاګانو او په دغه شکل رامنځته کړي. او افغانستان هم تقریبا هم دغه چې د نیمه پیړۍ هم داسې وګڼي، رښتیا دا د اندېښنې وړ دی. وس پرځنه د محمد جولانی چې تاسو معلوم ده چې د پخوا کې د النصر د
ټولنیز خوځښت په نوم باندې یادېده چې امریکایانو د تروریستي ډلو په لیست کې ونیو. او همدغه ډول ته استدا هم معلوم دی چې کله په 2011 کال باندې د ترکیې په مرسته باندې داعش په وړاندې ودرېد او دی د داعش سره اړیکې درلودې. او له دې نه د مخه تاسو معلوم دی چې د ابوبکر بغدادي سره او له هغه نه د زرقاوي سره د سره اړیکې درلودلې او دی د هغه ځای نه راغی. او دی پاسران تاسو دا معلومه دی چې په عربستان کې زیږیدلی ولی اصلا د سوریې اوسیدونکی دی خو په عراق او د سوریې په پیښو کې ښکېل و. دلته چې اوس دی واک ته رسېدلی دی اوبه کتل شي چې آیا دی هم ګرچې تاسو معلومه دی چې کله دی ځینې سیمې ونیولې او په دې پوه شو چې واک خپلوي نو تاسو معلوم دی چې د ائتلاف رئیس هادي البهره اعلان وکړو چې باید په عادي توګه مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه باید جاري وي او په عادي توګه باید دولتي کارونه سرته ورسیږي. نو او بیا وروسته چې دی د نظامي ائتلاف مشر دی دا هم تقریبا وویلې چې څوک نشي کولی انتقام واخلي څوک نشي کولی چې ښوونځي بند کړي. یعنې دغه ډول خبرې وکولې او به کتل شي چې په راتلونکي کې د ده خبرې څومره په پام کې نیول کېږي. او اسلامي امارات یا د افغانستان طالبان هم تا ته معلومه دی چې هغه ستونزې چې په دغه شلو کالو کې د افغانستان په جمهوري نظام کې موجودې وي هغه یو ډول غمیزه و د افغانستان د خلکو لپاره. ولې کله چې اسلامي امارات واک ته ورسېده دا یو بل غمیزه ده. تاسو اوس پوهیږئ چې یو هیواد په درې کاله اساسي قانون نه لري دې نه بل لویه غمیزه څه کېدای شي. تاسو په دې فکر وکوئ چې یوویشتمه پیړۍ ده او په یوویشتمه پیړۍ کې AI اثر دی او د AI په اثر کې د نجونو ښوونځي ته نشي تللی پوهنتون ته تللی نشي لویه جرګه موجوده نه ده. یو عالم بلا ستونزې دي خو دا ټولې ستونزې یو د بل سره اړیکه لري. جمهوریت یو ډول ستونزه درلودله او دوی بل ډول ستونزې لري. نو زه فکر کوم دغه ټوله بدمرغي ده چې ولسونو ته ورلغاړې ده.
اندر سه دې موضوع تر اتلم چې په سوریه کې دولتي بنسټونه بیرغ او نور ارزښتونه ظاهرا لا هم پر ځای پاتې دي. خلکو د دمشق او نورو شهرونو پر لورو سړکونو جشنونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دو سره څه بدل سول ستاسو په نظر؟
موږ تاسو ټول ول د طالبانو له راتګ سره د افغانستان له خلکو نه هغه ملي اراده واخیستل سو ټول هغه څه چې هغه یو ملت سره یو ځای کوي د یو ملت مشترکات یې هغه ځنی واخیستل سو. مثلا بیرغ یو ملي مشترکات او بیرغ د کوم حزب او د کوم ډلې نه و. بیرغ د افغانستان ملي بیرغ او طالبانو دومره شدید انزجار سره وخدل سي حتی ماشومان یې د یو بیرغ په اخستلو باندې او وحل وترټل تحدید کړل. یعنی فرقونه خلیر دي دا سي طالبان راغلل د دې په ځای باندې خلک د آرامي احساس وکي. ک طالبان مثلا د افغانستان د ملت نه را ټکی د خلک وای نو ملت په دوه سره آرام وای. تاسو ول د افغانستان کې طالبانو را تکسر کابل په هوایی ډګر کې ځای نه کېدو لسره زم دغه سي خلک تفتی دو او تروسه پوری خلک تفتی. یعنی تروسه پوري آرامه قزانه ست دی آرامي نست دی. ولې تکسل ملت نه دی ملي اراده او ټول ملي مشترکات څنګه خپل سي دی په افغانستان کې داسې وقزا دی ډار قزا حاکمه ده. ترننه پوری یو سړی ته پاسپورت نه رسیږي. لا هم د پاسپورت پوری ساتنه په ادارو باندې قانونونه جوړه ده. هر سړی سي د افغانستان نه دی تښتي یو چانس پیدا کوي بس ضلع افغانستان نه وځي. د افغانستان خلکو په خصوصا په میرمنو باندې دا لکه طالبانو سي دښمنۍ له میرمنو سره یې لومړي ورځ تر اوسه پورې کوم پرمانونه ورکړي دي. تر نیمای زیات دي ښځو اړوند ښځو بل بازار ته نه ځي او مکتب ته نه ځي او پارک ته نه ځي او سپورت ته نه کوي. د نجونو په مخ باندې مکاتب بند دي. ښځو په مخ باندې پانتونونه بند دي. دا ټول ملي ارادې دي. دا لدیغه ملي ارادې سره یعنی ما ځکه دا خلاصه وویل چې طالبان د ملي ارادې سره په ټکر کې دي. ټول هغه څه سي یو ملت یو غواړي یو ولس یو غواړي هغه دوی نه کوي. ځکه دلته یو ملي مشروعیت حاکم نه دی. طالبان لا هم تر اوسه پورې د کورنۍ مشروعیت نه لري. دا بهرنۍ مشروعیت خو بخینه لري. ځکه بهرنۍ مشروعیت تر کورنۍ مشروعیت پورې تړلی دی. نو په همدې بنیاد باندې طالبانو له راتګ سره د افغانستان له ولس نه کپلن ډول وایي ملي اراده اخیستل سوې ده او ټول هغه څه مشترکات چې یو ملت په باندې راټولېږي هغه ځنه اخیستل سوې دي. ورځ تر بلې کراک خپرې هغه تش په نامه وعده چې دوی کولی شي دلته عفو ده او موږ عمومي عفو کړي د هغه عفو نشته. دی ډېر له لومړۍ ورځې تر اوسه پورې د نظامي کسان د حکومت کسان حکومت په بېلابېلو برخو کې خصوصا نظامي کسان که هغه په اردو کې وو که هغه په پولیسو کې وو که هغه په محلي پولیسو کې وو که هغه په امنیتي اداراتو کې وو هغه وژل کېږي، په مرموز ډول باندې هم وژل کېږي او په ښکاره ډول باندې هم وژل کېږي. حتی موږ خو سید څومره معلومات لرو که دوی د یو چا په اړه باندې ښکاره دلایل ونه لري بس خلک بل څوک مجبوروي، بل څوک بل چاته وایي ستا رضپې باندې وکړه او اورګان ته یې راوړه، د طالبانو کوم اورګان ته یې راوړه په همدې شکل باندې. یعنې قسم قسم د هغوی د وژلو لپاره بانې او پلمې جوړوي. نو دا نو په له دې سره سره ولس ته دروغ وایي طالبانو د خلک دوی اصلا مکاتب دي، دوی هغه دید او د فکر په لحاظ باندې دي، دوی د دینی تعبیر په لحاظ باندې سل دین نه دوی کوم تعبیر او تفسیر لري، دغه په لحاظ باندې دوی مکتبونه حرام ګڼي، دوی مکتبونه ناجایز ګڼي، خو خلکو ته دروغ وایي، ورته وایي سي ان شاء الله په راتلونکي کال کې او شرایط نه دي برابر او شرایط برابر وو او یو خد د پزا برابر وو د امن پزا برابر وو. یوې خواته د امن ډنډوري وي، یوې خواته وایي سي اوس تک هم نشته په افغانستان کې امنیت دی، او بلې خواته وایي شرایط نه دي برابر. د خزو د زندانی کولو لپاره دوی شرایط برابر کړی دي، خو د خزو د پانتون او د جنونو د مکتب لپاره دوی شرایط نه لري. باوجود سی په د خزو د زندان شرایط برابرول دا سخت دي نسبتا مکاتب وته. له دې سره سره په خصوص یعنی دا د ملت اراده اخیستل دي کنه، له دې سره سره اخیری خبره کوم چې خصوصي مکاتب یا خصوصي پانتونونه تاسو پورستو کې طالبانو پرمان ولیدل سوی وی ویل سي لغه باندې کنه خصوصي انسټیټیوټونه سي هغه په دې پروتیز او د ټیپ په برخه کې کار کوي چې قابلیت کې یعنی نرسنګ په دغه برخه کې کار کوي هغه هم باندې کړو کته شرایط نشي برابر ولا د خصوصي سکتور خو شرایط برابر کړی دي کایته لخذو لنجونو سره د تعلیم هغه حرمت نه د تخکاری یا حرام نه د تخکاری نو غوښ شرایط برابر کړی غوښ کړی دي کته شرایط وبانه کوي نو ولسته دروغ وایي او دروغ باندې قطعباس
ډیر منه شغل سادات وخت کم دی کپلند لنډو خبري سره وکړو. طالبان په خپل وسنی واکمنۍ کې د وخت په تیرېدو سره خپل تګلارې درګر د بدلوي او لا پسې افراطي کیږي. تحریر شام هم په لومړیو کې ته نرمې خبرې کړې دي. آیا افراطي ډلې که دغه سیدرګر د لا پسې افراطي کیږي دوی به دوام وکړي؟
زما په اند دیو دوام د دیو کړنو پورې مستقیم راځي. که چېرې دیو د یوشتمې پیړۍ ضرورتونه او د یوشتمې پیړۍ حالات صحیح درک کړي او د خلکو غوښتنې هم ومني نو د دیو د پرمختګ احتمال شته دی. اما که چېرته دیو په خپل زوړ فکر باندې وي او دیو ته خپل فکر حقیقت ښکاري نو دیو به د ستونزو سره مخ کیږي.
ښاغلی سنگروال، د حیات تحریر شام ډلې پر مشر ابو محمد الجولانی $10 میلیون جایزه اعلان شوې ده. د طالبانو په کابینه کې هم د ځینو کسانو لکه سراج الدین حقانی پر سر $10 میلیون جایزه ټاکل شوې ده. دا کوم ارزښت لري ستاسو په نظر دغه ډول جایزه؟
بله، رښتیا هم دا ډیره مهمه مسله ده په نړیوال ډګر کې او خصوصا په یو جغرافي موقعیت کې چې کوم سیاسي قدرت یو څوک چلی او هغه د دغه ستونزو سره مخ وي. ولې اساسي پښتنه زه فکر کوم دا دی چې څنګه دغه افراطي ډلې واک ته ورسېدلې. اساسي مسله دا ده چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واک ته ورسېدل، حال دا چې د دې دا دومه دوره ده. په لومړۍ دوره کې لکه تاسو چې په سریزه کې ورته اشاره وکړه، هلته هم ښوونځي بند وو، هلته هم دغه ستونزې وې. بیا ولې واک ته ورسېدل؟ یا فرضاً په سوریه کې د مصر نه راواخله تر سوریه پورې دغه ټوله سیمه، خصوصا هغه وخت کې لکم وخت نه چې اخوان المسلمین په دغه سیمه کې پیدا شوی دی او بیا وروسته دا نورې ډلې یو د بل پسې رامنځته کېدلې، دا ټول تقریبا یو اوږد تاریخ دی چې په دې سیمه کې موجود ده. خو دا چې ولې د بشر الاسد په وړاندې په څو ورځو کې تقریبا واک له منځه ځي. او حال دا چې یو پرمختللې اردو یې درلودله، څنګه دومره دا حکومت چپه سو؟ یا فرضاً تاسې په افغانستان کې پوهېږئ چې 2.5 لکه شاوخوا کې وسلوال ځواکونه موجود وو، ولې په 11 ورځو کې دا نظام ختم سو؟ یعنی دا ټولې هغه پوښتنې دي چې باید اساساً وویل شي. زه فرضاً تاسې ته په لنډه توګه څو مثاله وایم. هغه وخت چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ولسمشر غنی او د عبدالله ترمنځ تاوتریخوالی دې کچې ته رسېدلی دی چې نشي کېدلی چې دا دوی په خپلو کې سره پخلا شي. او دا داسې مهال و چې د په پولند کې د ناټو غړو هېوادونو جرګه روانه وه، او هغو وویل چې موږ د افغانستان د اردو سره 15 میلیارده مرسته کوو، او امریکا ویلی 3.5 میلیارده موږ ورسره مرسته کوو. ولې دغه دوه رهبران په خپلو کې نه جوړېدل؟ تا ته معلومه ده چې په یو ارد کې په یو کونج کې یو د ریاست جمهوري لوړه کول او په بل کونج کې هغه. نو دغسې حالات موجود وي. کېږي یو بله ډېره خواشینوونکې خبره تاسو ته وکړم چې شاید ډېره مهمه وي. کله چې په 9 کلیزه د استقلال لمانځل کېده، اوم لیدل چې د امان الله خان د عکس په څنګ کې د ساقال د زوی عکسونه پورته شول. تاسې څه توقع لرئ د دغسې حکومتونو نه چې هغه په خپلو کې سره دغومره غوښنې ستونزې لري، نو د هغه په وړاندې به حتمي دغسې افراطیان رامنځته کېږي؟ یا فرضاً تاسو ته معلومه ده چې د تامچی چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته وویلې چې اشرف غنی او عبدالله دغومره اختلاف نهاد ته رسېدلي دي چې نور نشي کېدلی چې دوی دغه حکومت ته ادامه ورکړي. یا فرضاً څوک کو یو بل څوک و هغه معنی خبره کوي. او یا فرضاً تاسو ته معلومه ده د امریکا استازي ریچارد اولسن وویلې چې موږ نور نه پوهېږو چې د عبدالله او د غنی ترمنځ څنګه کولی شو چې روغه وکړو، او له یوې خوا هلته ګورو چې طالبان په وړاندې تګ کې دي، او له بلې خوا په هېواد کې فساد روان دی، او له بلې خوا دوی دواړه په خپلو کې سره نه جوړېږي. یعنی دغه ټول هغه څه و چې لکه د سوریې ولسمشر او په افغانستان کې چې عبدالله او اشرف غني کومې لوبې وکړې، دغه افراطیت ته لاره هواره کړه چې نن ته هغه پوهېږي چې په افغانستان کې نجونې په دغسې حالت کې چې کله هغه انستیتوت طبي انستیتوت تړل کېدل، دوی په لپو لپو اوښکې تویولې چې زه فکر کوم دا د 1 پېړۍ لپاره یو ډېره لویه ستره غمیزه ده. ولې له بده مرغه دې ټول لاملونه فقط په پرون کې باید ولټو او په نن کې ولټو علاملونه دغه دي.
ډیر مننه ښاغلی سنگروال. له دې سره د ازادي راډیو د 25 دقیقې بحث دلته پای ته ورسید. نن مو په دې بحث کې د دمشق او کابل د سقوط پر شباهتونو خبرې وکړې. د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو تیر یک شنبه پر دمشق ولکا ټینګ کړه او واکې په لاس کې واخیست. څه باندې 3 کاله مخکې طالبانو پر کابل ولکا ټینګ کړې وه، خو د دوی ترمنځ په ځینو مواردو کې شباهتونه و، په ځینو نورو مواردو کې اختلافات لیدل کیږي.
پو جهان می څه پروا لاس کې لاس لره مستا ستا پختنه مې علاج ستا خبرې مې دوا ستا خبرې مې دوا سمې دین سمې دنیا نه هاغه لرم نه دا ستا پختنه مې علاج ستا خبرې مې دوا ستا خبرې مې دوا Oh, oh, oh. یم پا داس رنجختہ چستا لاس میں مسیحا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا کوی زلف پانا شپا دخده نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاز دیرا کالاز دیرا شپا کوی زلف پانا شپا دخده نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاز دیرا کالاز دیرا محبت دستر گو